کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم نن جمعه ده د لیندی قوس یو لسمه د دسمبر میاشتې دویمه د یو ساعت خبرونه ده چې په خبرونو پیلېږي د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي د طالبانو د اقدام شي چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سیوي دي هغه زیاته کړه چې طالبان باید سمدستي د ازادي راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو پر خپرونو بندیز لری کړي کابل پرېس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خپرونو په بندیز سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي د رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیګانه وخت یې خپور کړ د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بلل او ویلي دي چې له ولس څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی کابل پرېس کلب له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ترل سوی رسنوی ته د خبرونه اجازه ورکړي د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبری غونډه کې وویل د پاکستانی طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټې حمله دوی کړې ده دا غوښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول په دې حمله کې هغه پولیس په نښه شول چې د پولیو ضد واکسین د کمپاینرانو امنیت یې ټینګ کړی و د اوکراین جنوبي خرسون ښار پرون پنجشنبه یو ځل بیا د روسیې د پوځ په توغندوي حملو کې په نښه سو د دې ښار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او په ښار کې د برېښنا جریان پرې سوی د اوکراین پوځ د اوکراین په ختیځه جبهه کې بخموت ښار ته نږدې هم پر ځینو ښارونو د توغندیو د حملو خبر ورکړی دی پر خرسون ښار د روسي ځواکونو پر راکټي حملو کې چې د نومبر پر شلمه پیل سوي او تر اوسه لس کسان وژل سوي دي او د ماشومانو په ګډون څلوېښت کسان پکې ټپیان سوي دي په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یوه لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول سوی و دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تېره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یوه پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول سوي وو د اسپانیا دفاع وزیر مارګریتا روبلس پرون له خپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې وویل چې دا ګواښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې له ملاتړ څخه تر شا نه کړي په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوو ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوو پوړاندې دی په څلورو ګولونو لوبه وګټله خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی ته ورسي او زموږ ژوندۍ خبرونه د ویب سټ د لاري هم اوریدلای سي په دې خبرونه کې د دوغو مسایلو تفصیل لري متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزه ته ژمنتیا شي طالبان وایي
پرسوت مګر دې ترجمانو چې هیڅ اجازه نه ورکړي افغانستان خاور د چا په ضد استعمال کوي او یا افغانستان خاور نه سو استفاده وسی
د طالبانو د سرپرست حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورستیو بحثونو بیا جنجالونه پراغولې دي هغه ویلي
لیکن دا عمل خان هغه څه وکړه لاري تر ورګانو په کاتلانو باندې یو ځل دې دا فائدہ فرموله راوړه چې شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نه ځي
په سمنګان کې په یو دینی مدرسه کې ورسته چاودنې خبرګونونه پاره ولیدي. د اوکراین وضعیت هم په یو راپور کې کتنه کوو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغ لاس پاپنستان کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 15 دقیقې دی ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. انتوني بلینکن ویلي دا ډاډ باید ترلاسه سي چې ترهګر افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ د یوه خوندي ځای په توګه نه کاروي. دا په اصل کې ده چې متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې په جنوبي آسیا کې د القاعده ډلې او پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په سویلي آسیا کې د القاعده ډلې او د پاکستاني طالبانو څلور مشران د ترهګرو په توګه نومولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه په سویلي آسیا کې د القاعده مشر اسامه محمود، د هغه مرستیال عاطف یحیا، د القاعده شبکې د استخدام مسؤل محمد معروف او د پاکستاني طالبانو مشر قاری امجد خودل شوي دي. خبر پاڼه کې زیاته شوې د امریکا د دې پریکړې پر بنسټ د دې کسانو ټول ملکیت او دارایي کنګل کیږي او د متحده ایالاتو ټول وګړي له دوی سره د هر ډول ښکېل څخه منع ګرځول شوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د دې ترهګرو شتون ته اشاره شوې او زیاتوي متحده ایالات ژمن دي چې په افغانستان کې د هغو تروریستي ډلو لخوا چې د هند په لویه وچه کې د القاعدي او تحریک طالبان پاکستان د یوې برخې په توګه فعالیت کوي د ګواښ سره د مبارزې لپاره د ترهګرۍ ضد وسیلو څخه کار واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم په خپله ټویټر پاڼه دا خبره یقیني کړې چې ګنې د القاعده او پاکستاني طالبانو د څلور مشران په افغانستان کې دي. هغه لیکلي متحده ایالات په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا رامنځته شوي ګواښ سره مبارزې ته ژمن دي څو دا یقیني کړي چې ترهګر له افغانستان څخه د نړیوال تروریزم د یو خوندي ځای په توګه کار وانخلي. خو طالبان بیا دا خبره نه مني چې ګنې افغانستان د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد نن ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې موږ داسې چا ته نه اجازه ورکوو او نه داسې څوک شته پر صورت موږ دې ته ژمنو چې هیچا ته اجازه نه ورکوو د افغانستان خاوره د چا په ضد استعمال کړي او یا د افغانستان له خاورې سو استفاده وسي. دا زموږ ستراتیژي ده او د افغانستان اړتیا ده او داسې د سیمې د امنیت اړتیا ده.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرو د نشتو ندا کوي چې د امریکا متحده ایالاتو د جولای په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژلو خبر ورکړ. ترخوای پرون د پاکستان د کورنیو چارو وزیر انا ثناولا په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې د پاکستاني طالبانو تحریک د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. هغه ویلي د پاکستاني طالبانو مشران او نږدې شپږ زره غړي افغانستان کې پټ دي. هغه ادعا چې طالبانی ردوي.
مردل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لخوا د رامنځته سوي ګواښ په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو اندېښنه شولې چې په افغانستان کې بېلابېلو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره سوې ده. د افغانستان په شمال سمنګان ولایت کې په یوه دینی مدرسه کې چاودنې چې د تازه شمېرو له مخې 19 کسانې په نتیجه کې وژل سوي او 25 نور ټپیان سوي غبرګونونه شول سوي دي. دا هم جزئیات.
شپاړس کلن محمد الله چې د الجهادي دینی مدرسې زده کوونکی دی وایي د تیرې ورځې پیښې په روح او روان سخت اغېز کړی. نوموړی چې په پښه ټپي شوی وایي د چهارشنبې ورځې په چاودنه کې یو شمېر ټولګیوال ووژل شول. محمد الله د پیښې کیسه داسې کوي.
پرون د ماسپښین لمونځ وخت و، موږ اودس وکړ او راغلو په جماعت کې ورګډ شو. تقریبا یو صف ولاړو، استاد راغی او تکبیر وویل شو، لمونځ پیل شو. دریم رکعت کې و چې ناڅاپي درز شو، انفجار وشو، نور پوه نه شوم. کله چې له ځای نه مې راپورته شوم ومې لیدل چې هر څه په خاورو ککړ دي.
د محمد الله په وینا په هر ځل لمانځه کې به شاوخوا درې یا څلور صفه لمونځ کوونکي په جومات کې ولاړ وه. په سمنګان ولایت کې د چهارشنبې ورځې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې شمېرې وړاندې کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تېر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دغه چاودنه کې لس کسه وژل شوي، خو وروسته بیا فرانس پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله د وژل شویو شمېر 1400 د ټپیانو 24 تنه وښود. خو د سمنګان ولایت د طالبانو تر کنټرول لاندې د دولتي روغتون امیر سید عثمان حمیدي بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې مرفوب له تر مخکې ورکړل شویو شمېرو ډېره یاده کړه.
متاسفانه دیروز یاد سیلمناک
لبد مرغ تیر ورځ چې د غپیخ وشو زموږ 25 هوادوالې ټپیان او 19 نورې ووجل د وجل شوی او ټپیانو په منځ کې ماشومان شته د دې لپاره چې دا یو مدرسه و او دلته کم عمر ماشومان د درس لپاره راغلي وو
هم به خاطر آموزش حضور داشتن
دی چاودنې ته بهرني او کورنۍ خبرګونونه هم خودل شوې دي د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس تویس د چهار شنبه ورځې ناوخته په خپل ټویټر دغه پیښه غندلې ویلي هر افغان ماشوم د حق لري چې له ویرې پرته زده کړه وکړي د افغانستان لپاره د امریکا شارز دافری کرندېګر او د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم دغه پیښه غندلې ده کرندېګر په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د افغان ماشومانو ساتنه او پالنه باید وشي رینا میری بیا ویلي چې پر افغان ماشومانو برید د افغانستان پر راتلونکي برید دی په ورته وخت کې د ناروې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په سمنګان ولایت کې ورستې چاودنه غندلې او دای له ظلم ډک عمل بللای دی همحاله به ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم دغه برید په اړه خوشینه خودلې او ویلي چې په پیښه کې وژل شوی ټول ماشومان دي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په خپل ټویټر پاڼه دغه برید یو بشري ضد جنایت بللای او ویلي چې دغه برید د ټولو اسلامي اصولو خلاف عمل دی د جمهوریت نظام د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم دا برید غندلی او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف عمل بللی دی تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو له دې وړاندې په جوماتونو دیني مدرسو او ښوونیزو مرکزونو کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو د سرپرست وزیر ورسته یو سرګندونو بیا باسونه پاره ولیدی ندا محمد ندیم ویلی په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او د امان الله خان او ظاهر شاه له وختونو افغانستان ته راوړل شوی د نوموړي دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ ناوخته د یوې ویډیوي پیغام له لارې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت وایي چې دغه ویډیو پخوانی ده دا هم په دې اړه تفصیل
کابل کې دی ولسم ټولګیز د کوون کې مریم احمدی وای تعلیمي حق ته باید ورکړل شي موړی ازادي رډیو ته ویل د خونځي دروازې باید پرانستل شي
ما یو ښکارین و
مسلمان درس خواندن حق ما زه یو انجلیم او درس ویل زما حق دی سخت د چیز مو خونځي تړلې او مو نه پریکړي چې تحصیل وکړو تقریبا له یو کال زیات شو مو خونځي ته نه زو زمو لپاره د ډیره سخت د چي و منو نور خونځي ته نه زو
خدای واز مریم نه د چلو خونځي محروم شوي خاید دی په چیر ډیری نور افغان جون هم لزده کړو محرومی پاتې وی لو بل خو ور سره هغه چې د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په افغانستان کې د جون زده کړې د بهرنیو کلتور یاد کړ دغه سرګندونو ته ګڼ شمیر خلکو تند خبرګونو نه خودلې دي په ټولنیزو رسنیو کې ځینو کارونکو لیکلي چې پر خوځو او نارینو د علم زده کول فرض دي او دا اجازه د اسلام دین مسلمانانو ته ورکړي د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په ویغونډه کې چې ویډیوي د چهار شنبه ورځې ناوخته په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو کلتور بهرنی دی او دا د امان الله خان او ظاهر شاه وختونه افغانستان ته راوړل شوی
لیکن دا امان الله خان هغه څه وکړه لاړی پر غربیانو پر کافرانو باندې ودرېدې دا फायदा فرموله راوړه شوزوی په کورو کې ناشې دي شوزوی مکتبو ته نه ځي همدغه د عیاشي و د پهاشي
ازادي رادیو هڅه وکړه چې دغه ویډیو دقیقه نیټه پیدا کړي خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزیر ویان احمد تقی په خپل ټویټر لیکلی چې دا ویډیو بخانی ده نو موړي ویلي دا ویډیو د هغه محل ده چې ندا محمد ندیم د کابل والی و له دې سره خو کې د افغانستان د خزو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا میری وای د ازبکستان متحده عربی امارات او پاکستان له چارواکو د تونس انډونیزیا او د اسلامي همکارۍ له سفیرانو سره لیدلی او هغوی ټول له دې سره موافق و چې د افغان جون زده کړې ضروري دي هغه له میری تیر ماښام په یو ټویټ کې لیکلي چې دا لیدنې کتنې پر روانونه کې له هغو هیوادونو سره چې د وګړو اکثریت مسلمانان دي د دوامدارو تماسونو یو برخه ده لیکل نه چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي 438 ورځې کېږي چې افغان جوړې لښبګم ټولګي پورته خوانځي ته نه پریښودل کېږي کته هم د نجونو د خوانځي د پرانستلو غوښتنه کېږي خو طالبانو په دې اړه تر اوسه کومه پریکړه نه ده کړې
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
یو اوکراینی چارواکی وایي چې تر 2000 پورې پوځیان د روسیې د یرغل په ترڅ کې وژل سوي دي. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې د اوکراین په جګړه کې وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي. نور له اسمت څاروان
د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک ویلی چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه پورې له 10,000 تر 12,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. ښاغلی پودولیاک تېره شپه د اوکراین یو تلویزیوني چینل ته وویل د اوکراین د لوی درستیز والی رسمي اټکلونه ښیي چې د 10,000 تر 12,500 یا 14,000 پورې کسان وژل شوي دي. د دغه اوکراینی چارواکي په وینا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی به د مرژوبلو رسمي شمیرې په مناسب وخت کې اعلان کړي. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داسې ښکاري چې دا څرګندونې د اګست له وروستیو راپه دې خوا د وژل شویو اوکراینی پوځیانو لومړنۍ اټکلي شمیره ده. په همغه وخت کې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قماندان ویلي و چې د روسیې له لوري پر اوکراین د یرغل په ترڅ کې نږدې 9,000 اوکراینی پوځیان وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر د سلاکار په خبره د پوځ د ټپي شویو سرتیرو شمیر تر وژل شویو هاخو ډیر دی. کله چې د جون په میاشت کې روسي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک سیمې د پوره نیولو لپاره جګړه کوله، ښاغلی زیلینسکی ویلي و چې د ورځې له 80 تر 100 اوکراینی پوځیان وژل کیږي او کابو 500 نور ټپیان کیږي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په سپتمبر کې ویلي و چې د فبروري په 24 پر اوکراین د حملې له وخته 15,910 تنه روسي پوځیان وژل شوي دي. خود امریکا د پوز لوی درستیز جنرال مارک میلی اټکل کړی و چې څه باندې 100,000 روسی سرتیري تر اوسه پورې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. ګومان کیږي چې هم روسیا او هم اوکراین خپلو ځواکونو ته د اوشتو مرژوبلو شمیر لشي چې د ځواکونو روحیه یې خراب نشي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخته شرغلاست په پیل کې ملالی بشیر څخه ورچی د نړۍ په ځینو موثبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی
ګالب څېړنیز خبرونه د خپل یو تحقیق پر اساس د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په دې عنوان یو مقاله خپره کړې ده. طالبانو افغانان په اقتصادي تباهي لاهو کړي. د مقاله په لومړیو کې ولولو له هغه راهیسې چې طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې واک ته ورسیدل د افغانستان اقتصاد په چټکۍ سره رکود کړي چې دا د خوراکي توکو د نه خوندیتوب او د کورنیو عوایدو د کمښت لامل شوی دی. په مقاله کې راغلي سربیره پر دې چې بای په چټکۍ سره لوړې شوی د بایو لوړوالي د خلکو د عاید ارزښت هم کم کړي او نور یې له محرومیت سره مخامخ کړي دي. په مقاله کې د تیر یو کال پر مهال د غالب څېړنو ته په اشاره په دې مقاله کې راغلی چې په اوسنی وضعیت کې په هر لسو کې نه افغانان وایي چې د خپل اوسنی عاید ترلاسه کول ورته سخت یا ډیر ستونزمن دي. ورسته راغلی په داسې حال کې چې افغانانو په تیرو 15 کلونو کې له اقتصادي وضعیت سره د پام وړ مبارزه کړې. 81% افغانان چې اوس مهال خپل وضعیت خورا ستونزمن ګڼي یو بې ساري شمیر دی او دا د 2021 کال پرتله 14% زیاتوالی شي. فارن پالیسی خپرونې بیا له طالب چارواکو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې د چارواکو راتلونکي غونډې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي ټاکل سوی ده د دسمبر په 15 د ملګرو ملتونو استازي په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وویني. د لیکوالي په وینا هغه چارواکي چې پر سر یې له تروریزم سره د تړاو په خاطر جایزې اعلان شوي دي. په دې مقاله کې راغلي چې دا کتنې طالبانو ته یو فرصت په لاس ورکوي چې په داسې موضوعاتو خبرې وکړي لکه د خلکو مړول، د اقتصاد سمول او د کوچنیانو لوستي کول. خو د لیکوالي په باور طالبان د مخکنی حکومت پرتله د افغانستان په مدیریت کې زیات ناپوه دي. اقتصاد رکود کړی، بانکونه بحراني دي او هر خوا لوږه خپره ده. د فارن پالیسی په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې طالبان د خلکو په کالو پورې پکودي، افغانان له یو پراخ او ستونزمن ژمی سره لاس او ګریوان دي او له طالبانو هیڅ مرسته نه ورسیږي. ورسته راغلی په کندهار کې به د یوناما استازي د طالبانو د علما شورا لغړو سره وویني. په مقاله کې د افغان سیاسي او امنیتی سرچینو له قوله ویل سوی چې د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د یوناما استازي یادی غونډې ته ورغوښتي دي. ویسټرن خبرونې د افغانستان د کرکټ ټیم په اړه په یوه مقاله کې لیکلي، افغان لوبغاړی ابراهیم زدران د اتلولۍ لور ته روان دی. په مقاله کې راغلی چې افغان کرکټ ډله تر ډیره د توپ اچولو په برخه کې قوي ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې دا دریځ مخ پر بدلېدو دی، ځکه د ابراهیم زدران غوندې ځوانان خورا په چټکۍ پر مخ روان دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ 40 کلن زدران له سریلانکا سره په سیالۍ کې پراخه لاسته راوړنه درلوده. وروسته راغلی چې افغانستان د سیالیو پر مهال د یوه قوي ټیم په توګه مطرح سو، او د رحمت الله ګربز لوبه هم د ستایلو وړ ده. افغانستان هغه لوبه وګټله، او د مقالې د لیکوال په باور که ابراهیم وضعیت ته سم پام نه وای کړی، د لوبې ګټل اسانه نه و.
طالبانو افغانستان کې پر اف ام سپو د ازادي راډیو د خبرونو مخه نیولې ده. د خبریالانو او رسنیو د ملاتړو ادارو ترڅنګ د ازادي راډیو مشرانو د طالبانو د اقدام غندلې.
طالبانو په افغانستان کې د آزادی اروپا، آزادی راډیو، د اف ام او ام سپ بندي کړی دي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون پنځشنبه د دې اقدام په اړه وویل، آزادی په لسګونو میلیونو افغانانو ته د شهرک حیثیت لري، نو د طالبانو دا پریکړه دوی ټول غمجنوي. جیمی فلای زیاته کړه، آزادی راډیو به خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو د غوښتنو مطابق بدل نه کړي. د تجربې لمخې پوهیږي چې د آزادی اوریدونکي د دې راډیو د مندلو لپاره ډېرې هڅې کوي. د حقیقت مخه څوک په بشپړه توګه نشي نیولی. د طالبانو د افریقا د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ ادارو هم خلکو ته د آزادو معلوماتو د رسیدو په لاره کې خنډ بللې، او د طالبانو یې غوښتي چې په خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان او د افغانستان د خبریالانو مرکز په جلا جلا اعلامیو کې په افغانستان کې د آزادی راډیو او امریکا ژغ د اف ام نشریاتو د بندیدو په اړه د طالبانو پر پریکړې اندېښنه شولې، او هغه د نړیوالو رسنیو د خبرونو مخنیوی په آزاد ډول د معلوماتو د رسیدو خنډ او د بیان د آزادۍ تربتول بللی دي. جیمی فلای وی له څو لسیزو راهیسې د آزادی اروپا، آزادی راډیو افغان څنګه چې په سیمه کې په آزادی مشهوره ده، د افغانانو د ورځني ژوند یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده. معمولا په عامه ځایونو کې له بازار نیولې تر ټکسي پورې هر ځای اوریدل کیږي. په یوه تازه سروې کې چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د نړیوالو رسنیو ادارې ترسره کړې ده، د افغانستان 6.5% لویان هر اونۍ د آزادی راډیو له محتوا څخه استفاده کوي. د طالبانو له لوري پر ډیرو فشارونو سربیره آزادی راډیو هغه پیشي په جرأت راخلي چې د دولتي رسنیو له لوري یې مخنیول شوی وي. آزادی راډیو تر ټولو زیان منونکو شذو نجونو د تشدد قربانیانو او ځوانانو ته یو بستر چمتو کړی چې خپل تجربې پکې له نورو سره شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالو نشریاتو اجرایی رئیس اماندا بینت د طالبانو د اقدام په خبرګون کې په خپل بیان کې ویلي چې لدی پریک پیشکاری چې طالبان د بی سانسور معلوماتو لتر لاسه کولو افغانان را ګرځوي. د همداراس ویلي، د افغانستان خلک حق لري چې پر ټولو حقایقو من جمله حقوق معلوماتو چې طالبان هیله لري د مطبوعاتو پر ازادۍ په دې ډول ښکاره بیدی سانسور کړي پوه شي. د آزادی اروپا، آزادی راډیو عمومي رئیس جیمی فلای ویلي چې د آزادی اروپا، آزادی راډیو به له هیواد څخه بهر خپرونی کوي، او د نورو فارمټونو په مټ به د هڅو ته دوام ورکړي چې خپلو خاصو اوریدونکو ته ورسی شي.
د کرکټ ملي لوبډلې د یوې تاریخي لوبلړۍ د ګټلو چانس له لاسه ورکړ، خو ډېرې لاسته راوړنې پکې درلودې. دا هم په دې اړه تفصیل.
سریلانکا په لومړي ځل په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب وکړ. دغه سیالۍ د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ سیالۍ وې. لومړۍ لوب افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله. دویمه د باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده، خو درېیمه لوبه چې فکر کېده افغان لوبډله به وګټي، په اخره کې سریلانکا په 4 وکټو پکې بری ترلاسه کړ. دغه لوبلړۍ د افغان لوبډلې لپاره له دې امله ارزښتمنه وه چې د یوې بریا او یو مساوي له امله یې 15 نمرې ترلاسه، او د 2023 زیږدیز کال نړیوال جام کې خپل ځای پوخ کړ. دغه نړیوال جام چې په هندستان هیواد کې د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي، د کرکټ نړیوال شورا له لوري د دیارلس لوبډلو ترمنځ د سپر لیگ سیالۍ ورته له تیر یو کال راهیسې پیل شوي دي او لا هم دوام لري. په دې سیالیو کې په ځانګړي ډول د افغان لوبډلې پیلیز توپ وهونکي ابراهیم زدران دوه سلیزې ترلاسه کړې چې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. زدران په لومړۍ لوبه کې 106، په دویمه کې 10 او په وروستۍ لوبه کې 102 شپېته تاریخي منډې جوړې کړې. بل لور ته د کرکټ یو شمیر څارونکي بیا په دې اند دي چې افغان لوبډلې کولی شول دغه تاریخي لوبلړۍ وګټي، خو د ناسمو پریکړو او منظم لوبیز پلان نشتوالی په وروستۍ لوبه کې د ماتې لامل شو. افغان لوبډلې په وروستۍ لوبه کې سریلانکا ته د 314 پنډو هدف ورکړی او چې د کرکټ څارونکو په وینا له افغان توپ اچونکو پوره کول ستونزمن کار و. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی آل راونډر لوبغاړي استګل عابد په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته ویلي دي، که څه هم د افغان لوبډلې لپاره له لاسته راوړنو ډکه لوبلړۍ وه، خو په اسانۍ وروستۍ لوبه له لاسه ورکړه.
د افغانستان سکواډ چې دا همیشه چې جوړیږي، زمونږ د پاس بالینګ ډپارټمنټ چې دا همیشه له نظره غورځول شوی وي. لوبه په ټوله کې د غلط سلیکشن له وجې نه وبدل شوله. چرته موږ سره په لوبډله کې د لکنوال په ځای باندې یو ښه سپیشلسټ پاس بالر چې هغه سره هغه د نوي کرکټ یعنې کرکټ مارته ویل چې ډېر ماډرن شوی دا پاس بالران دومره هوښیار دي چې هغوی سره هغه یار کړ سپیشلسټ یې هغوی سره سلو وري هغوی سره آف کټر او لیک کټر او یعنې د بالنګ چې هغه څومره وریشن چې دي هغه یو پاس بالر سره یې هغه داسې وخت انتهایي ضروري.
د ښاغلي عابد په خبره شي لوبډله کې د یو چټک توپ اچونکي کمی محسوسېده او له همدې عمل افغان لوبډلې دغه لوبه هم وبایلله. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بل پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی بیا وایي چې د لوبغاړو په غوره کولو کې هر وخت دقت شوی دی، خو د ده په ټکو چې هیڅکله هم د لوبډلې د منظم تیاری لپاره ادارې کوم پلان نه درلود.
جوړښت باندې همیشه کوشش شوی، خو یو شی چې د ډیرو کلونو نه تر ډیر وخته پورې په دې باندې کار نه کیږي چې هغه ګډ پریپریشن ده. سدا یو کمزوري دوی په کلونو کلونو له ځان سره ګرځي، دا ولې نه نوټ کیږي، په دې باندې کار ولې نه کیږي. ډیر ښه لوبغاړي کوي ګورو فیلډینګ ضعیف وي، ښه بیټسمین وي.
سریلانکا لوبډلې د وروستۍ لوبې په وروستیو دوه اورونو کې له ګلبدین نایب او فضل حق فاروقي څخه 9 منډې په 10 توپونو ترلاسه او لوبلړۍ برابر شوه. د یادونې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په خپلو ټولنیزو صفو خبر خپور کړی و چې په متحده عربي اماراتو کې د 40 لوبغاړو لپاره د دې سیالیو لپاره منظم چمتووالی هم ترسره کړی و.
تاسو لا پیغامونو
زلی. السلام علیکم. خدا شرزادی مدنی گرهار پتنا زما سره کته هم د دې یو میاشت نه یا د څه وخت نه مخکې زه ویرو چې د دې رادیو مشورات بکته کیږي، ځکه چې هغوی ټول په حقایقو باندې خبرې کولې او طالب حکومت کله حقیقتونه اورېدلی شي. نو دا زمونږ یعنی یو اندازه دی چې موږ را پاتې وو. اندازه دی رادیو زمونږ لپاره زمونږ ازادي وه، موږ هغې نه خپل غږ وستل، موږ هغې نه نړیوال خبرول. خو دا هم بند شوله په دې هیله چې ډېر زر مشورات پیل شي، ځکه چې موږ دا دوه ورځې ډېر داسې یعنې داسې یولیا کې یو څه چې موږ ورکړي واوسي، ځکه وچې بېخي یعنې قید شوي واوسي. نو هیله لرم چې ډېر زر دې ازادۍ راډیو له توپونه بېرته د خوږو همکارانو وزنه واورم او بېرته خلاص شي. زه نه پوهېږم چې طالبان ولې حقیقت نه شي اورېدلی او ټول حقونه د ښځو او هغه بشري حقونه چې کوم څه دي ټول سلب شوي دي په افغانستان کې. حتی یو نفر داسې چې شي هغه وظیفه په خپله خوښه نه شي کولی، د هغه تلیفون چې کېږي، د هغه چې دی شخصي معلومات. نو زه نه پوهېږم چې دوی ولې داسې کوي. موږ اوس لکه بندیان داسې یو. هیله لرم چې زما پیغام نشر شي او ډېر زر باید دا خواست کوم طالبانو چې مشهد دې بېرته پیل شي.
السلام علیکم. دا زاده رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. روجانا دغه اوسانه کوم نظام چې دی دا خو په سلو کې 0% خلک کې راځي نه عام شلو دوی سره کار کوي. نو د افغانستان ون ملت ته ناراض دی او دا ډېر یو پسمنده او بیکار حکومت.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته ورجست د دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د خبرلانو د خوندیتوب ټولنې یا سی پی جی چې مرکز یې په نیویارک کې دی، د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو ځپل بند کړي او د ازادي راډیو او امریکا ژغ آشنا راډیو د اف ام او منځنیو څپو د خبرونو بیا پیل ته اجازه ورکړي. د سی پی جی د آسیایي پروګرام مشر بی الیایی په هغه بیان کې چې پرون خپور سو ویلي، د طالبانو دا اقدام شی چې دوی د رسنیو د ازادۍ د تضمین په برخه کې له خپلو ژمنو تر شا سوي دي. کابل پرس کلب وایي چې طالبانو د ازادي راډیو پر خبرونو په بندي سره یو ځل بیا خپل کمزوري وښوده او ښکاره کړه چې دوی په هیڅ ډول د بیان او رسنیو ازادي ته ژمنتیا نه لري او په دې برخه کې له استبداد څخه کار اخلي. تر رسنیو د ملاتړ د ادارې په یو بیان کې چې بیگانه وخت یې خپور کړ، د طالبانو دا اقدام د بیان د ازادي او بشري قوانینو خلاف کار بللی او ویلي دي چې له ولادت څخه د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق اخیستل یو جرم دی. د پاکستان حکومت له افغان طالبانو غوښتي چې د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د تروریستي حملو مخنیوي وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستاني طالبانو وروستۍ ادعا چې د کوټي حمله دوی کړې ده، دا غواښ چې افغانستان به د تروریستانو لپاره په خوندي ځای بدلیږي رامنځته کوي. دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د بلوچستان پلازمینه کوټه کې په یو چاودنه کې څلور کسان ووژل شول او درویش نور ټپیان شول. د اوکران جنوبی خرسون شار پرون پنځشنبه یو ځل بیا د روسیې د پاوز په توغندوی حملو کې پنشه سو. د دې شار پوځي اداره وایي چې په دې حملو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او په شار کې د برېښنا جریان پرې شوی. د اوکران پاوز د اوکران په ختیځه جبهه کې بخموت شار ته نږدې هم پر ځینو شارونو د توغندویو د حملو خبر ورکړی دی. په اسپانیا کې د بمونو د شنډولو متخصصانو پرون هغه بم شنډ کړ چې په یو لیک کې دننه په مادرید کې د امریکا سفارت استول شوی وو. دا په تیرو څو ورځو کې په اسپانیا کې جګپوړو چارواکو ته د پوستې په وسیله د بمونو استولو لسمه پیښه وه چې تیره اونۍ صدر اعظم پیدرو سانچیز ته په یو پوسته کې د بم په استولو سره پیل شوه. دې ته ورته لیکونه د دفاع وزارت د هوایي ځواک قرارګاه د وسلو جوړولو یوې فابریکې او د اوکراین سفارت ته هم استول شوی وو. د اسپانیا دفاع وزیر مارګریټ تا روبلس پرون لخپل اوکراینی سیال الکسی ریزنیکوف سره په کتنه کې ویل چې دا غوښونه به دغه هیواد د اوکراین د بریا د اوکراین د برحق دایې لملاتړ څخه ترشانه کړي. په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن په ګروپي پړاو کې څلور مسابقې کیږي. د کابل پر وخت د ماښام 9:30 بجې جنوبي افریقا له پرتګال او غانا له یوراګوای سره مسابقه کوي. د شپې 11:30 بجې بیا سربیا له سویس او کمرون له برازیل سره مسابقه کوي. د جاپان او اسپانیا لوبډلې د تیر شپې په سیالیو کې له بری وروسته د فوټبال نړیوال جام منځلوب ته ووتل. جاپان هسپانیا ته د یو پوړاندې په دوه ماتې ورکړه او له دې سره هم مهاله جرمني له کوستاریکا څخه د دوه پوړاندې په څلورو ګولونو لوبه وګټله.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. تایراید د غاړې یا مری د نن یو غوډه ده چې اختلال عام دی او انسان د بیلابیلو روغتیایي ستونزو سره مخامخ وي. د تایراید غده یو عامه ناروغي جاغورته چې تر ډیره په خځو کې تر سترګو کیږي. تایراید د انسان په وجود کې څه دند لري؟ د تایراید غده عام او مشهور اختلالات یا ستونزې کوم دي؟ د تایراید غده د اختلال لاملونه او نښې نښانې څه دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین يم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد زئی. ډاکټر سب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر سب سټری مشهیر راځي پیل بل تاسو کو د غد تایراید غده څنګه اوریدونکو ته ورپیژنئ؟
لودین صاحب ډیره ډیره مننه. زه هم خپل وار سره تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هلی سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تایراید غده چې د عامو خلکو په مابین کې دغه د جاغور غده ده، د بیماری په قدامي برخه کې موقعیت لري. 14 ګرام وزن لري. دا دوه لوبه لري چې په ښي او چپ طرف کې دي او د دې اصل هغه اساسي وظیفه په بدن کې د ټولو کیمیاوي تعاملاتو ترتیب او تنظیم ده. نو کله چې د دې غدې هغه فعالیت د نارمل حالت څخه زیات شي نو بیا یو نو مرض ورکوي چې هغه ته په طبابت کې تایرو توکسیکوزیس یا هایپر تایرویډیزم وایي، چې دغه مرض په ښځو کې نسبت ونرانو ته ډیر زیات دل کیږي. هغه عمده نښې او علامې چې د دې مرض د مریض په نسبت باندې رامنځته کیږي، اول دا ده چې مریض به ډیره زیاته خولا کوي، مریض به د حرارت په مقابل کې تحمل نه لري، مریض به اکثر حالاتو کې وزن د لاسه ورکوي، په بعض حالاتو کې به وزن اخلي، مریض به ډیر زیات عصبانیت به ورته پیدا کیږي، د زړه ټکان به ورته پیدا کیږي، د کوم امتیاز به زر زر جي، او په ښځو کې به دغه میاشتنی مریضي غیر منظم کیږي. که چیرې د یو چا په نیز باندې دغس یو کلینیک یا لوحه موجوده وي، او د دې لوحې په څنګ کې هغه معنا چې د دې غدې د اصل تشخیص په خاطر باندې په طبابت کې موجودي هغه معاینات او ابنارملټي هم موجوده وي، نو دې حالت بیا دغه د جاغور ناروغي ویل کیږي. ځکه د دې ناروغي دغه کلینیک اکثرا یو سلسله نور حالتونه دي، نور امراض دي، دغه سره شباهت لري. مثلا که چیرته یو څوک رواني مشکل ولري، پر رواني مشکلاتو کې هم همدغه سي عصبانيات، جگرخونی، د وجود ګرموالی، خلا، د زړه ټکان هم موجود وي، یا دا چې مثلا یو زنانه چې حمل ولري، د حمل سره، یا دا چې یو څوک دی جگر په حاد او مزمن التهاب باندې مصاب وي، په اچ ای وی باندې مصاب وي، نو په دغه ټولو حالاتو کې یا ټول هغه امراض چې په کې د بدن میتابولیزم پورته ځي، لکه شدید کم خونی، یا مثلا نور اندوکرینولوژیک افات لکه اکرومیګالی، پیکروموسایټوما، میاستینا گریویس، یو سلسله نور امراض په دغه ټولو سره باید د تفکیک وشي. تفکیک د کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې کیږي. خو چې کله دغه ناروغي د یو چا په نیز باندې پیدا سوله، تشخیص وله، نو په دې صورت کې هغه اساسي علتونه چې د دې ناروغي سبب کیږي هغه ته باید ډاکټر متوجه وکړي. اصل د سبب دا ده چې د یو مرض هغه اساسي علت باید پیدا شي، تر څو چې هغه علت له منځه لاړ شي او دغه مرض بیا اساسي او فندمنټل ډول سره به لمنځه ځي. هغه اساسي علتونه چې د مرض دغه علتو د وجه نه رامنځته کیږي، نو په هغه علتو باندې هم خبرې وکړو، بیا به د جن وروسته لودین صاحب نو زه تاسو پوښتنو ته ان شاء الله جواب درکوم.
تاسو ویل چې دغه د تایراید غده 14 ګرامه وزن لري او یو شمیر کیمیاوي تعاملات په وجود کې مخ طبيعي ساده ویلې سو، چې مثلا آیا مثلا مری چې دا د انسان کله ناکله د هاضمي سیستم سره کله تمرسته کوي باید محافظت وسی، دغه د تایراید غده هم د هضم یا د هاضمي سیستم سره اړیکه لري او کنه د وینې ترشحات کوي یا د وینې سره کومک کوي؟
څلودین صاحب دغه نقطې په ذرات لاله ما دغه د تایراید غده د چې د مری د پاسه قرار لري، یو شکل دا د دې جاغور چې هغه ته ټاکټیک ملټي نډولر ګایټر وایي، چې هغه کې په خپل د غده ډیره زیاته غټیږي، د مخ خواته او شاخ خواته دغه کومه مجرا چې کومه د هضمي سیستم او د تنفسي سیستم دواړه مجراو باندې فشار واردوي، نو په هغه صورت کې هم د غذایی موادو په تیرېدو کې مشکلات رامنځته کوي، هم تنفسي مشکلات رامنځته کولای شي. دغه ټول شیان د دې په هغه اساسي علتونو کې تشریح کیږي. هغه اساسي علتونه چې یو څوک جاغور ته ځي، اول بعضی وایرسونه دي، بعضی بکتریاوی دي چې په خپل د طرق تنفسي اولوي افات انتانی امراض چې په خپل د غدې د التهاب سبب کیږي، نو په نتیجه کې دغه جاغور رامنځته کوي. بعضی دوایان دي چې هغه دوایان هم په خپل د جاغور سبب کیږي. په خځو کې دغه حاملګي یا پرېګننسي په خپل د دې یو بل مین کاز ده، ځکه چې کله یو خور یا مور حامل واخلي، نو په حامل کې په دې صورت کې دې په وجود کې باج هارموني تغیرات رامنځته کیږي. یو هارمون چې هغه ته هیومن کرونیک گونادوټروپین هارمون وایي، د حامل په جریان کې د خځو په نسبت باندې لیول 4 ته ځي. د همدغه هارمون هغه اخیزه یا هغه ریسپټورونه چې په خپل دغه دی غدې په دغه په غشا کې قرار لري، د سر وسديګي په نتیجه کې د غده تنبیکوي او د غدې فعالیت یا وظیفه زیاتیږي، او په نتیجه کې هغه هارمونونه چې د غده جوړوي چې هغه ته ټیټري او ټیفور وایي، د غو لیول زیاتیږي، او کې سټ یو بل هارمون ده، د غو لیول بیا په بدن کې کمیږي. همدارنګه ګریوس ډیزیز چې اوټو ایمیون اپاتا ایودین کموالی او زیاتوالی، نو بعضی مختلف نور د واګانې دي چې هغه هم د دې غدې د فعالیت زیاتوالي او په نتیجه کې د جاغور د ناروغي سبب رامنځته کوي.
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیدر مننه راځي چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي، دوی به هم پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
جناب لیدین صاحب سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولسته وړاندې کوم. یو خاص سلام کوم احمدی صاحب ته.
مهرباني وکړئ.
فضل هادی وردګ ما دی وردګ را.
مهرباني وکړئ وردګ صاحب.
جناب لیدین صاحب د احمدی صاحب نه مې دغه پوښتنه ده، د مونږ یو دوست په کورنۍ کې د دو سن با شپږ ویشتو کلو وی مدت یو کال کې چې یو مشکل ورته پیدا شوی دی، دغه د ستوني تراب یې پرسو پیدا کړی دی او نپستنګی ورته پیدا شوی د دو پرسو څخه په عین شکل باندې چې کله پرسو پیدا شو د نپستنګی پیدا شوله، نو د ده خلون و چیږي او د لاسو پښو لرزه ورته پیدا شوی او د زړه ټکان ورته پیدا شوی، خو دا پرسو بیا ډېر دی د ستوني. دلته د موږ ژوند په لرو پرتو سیمو کې دی، دلته هم ځینې ډاکټرانو سره مشورې پې کړې دي، خو داسې مثبت خبر چا نه درته کړی، نه مثبت دوا راکړل شوې ده. نو د احمدي صاحب نه مې پوښتنه او سوال دغه دي چې د دو سره څه وکړو؟ دغه هم دغه دي، موږ مریض هم په همدغو جاغور به مریضۍ باندې اخته دی او که دا کوم بل مرض دی یا کومه بله ناروغي ده. دا مې یوه پوښتنه وه د احمدي صاحب نه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ وردګ صاحب. فکر کوم پوښتنه واضح وه، ډېره ښه تشریح سپاتمن به ډاکټر صاحب بیرته خپلې ملاحظې او ځوابونه ووایي. سلامت اوسئ کور ودان. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ ستړي مشئ. ازادي راډیو د روغتیا
د ژوند ستاسو سلامونه قبول کړه. السلام علیکم. سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو مېلمه.
وعلیکم السلام پښتون صاحب، ستړي مشئ، مهرباني.
خیر اوسئ مزي صاحب، ډېر سلامونه وړاندې کوم. ما سلامونه قبول کړه تاسو مېلمه. سیم پوښتنه ده د دې جاغور په اړه کې به خبره کوي. دغه جاغور په ماشومانو کې هم پیدا کیږي، که پیدا کیږي په کم سن کې ډیر پیدا کیږي. او بل خبره مې دا ده، د کم خونی خبره وکړه، آیا دغه د لوین د وینې لوړ فشار یا پرزن شکر یا د وینې چربي دا هم د جاغور په مرض کې مرسته کولای شي که نه شي کولای؟ او پوښتنه مې دا ده چې دغه د جاغور مریضي کله شي تداوی ونه شي، نورې کومې مریضۍ زیږولای شي؟
کور ودان، ډېره ډېره مننه قاری صاحب پښتون، سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب احمد زی حتما ستاسو پوښتنه لیکلې ده، وروسته به درته ځواب درکړي. خو راځئ چې بل اوریدونکي ته ورسو، منتظر دی. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
السلام علیکم. جوړ
بیدار بخیر خیراتي. ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. استګزای صاحب ستړي مشئ.
مننه جوړ شه ته دې چې خوښه چاره کړو. تاسو ډاکټر ستاسو دې سلام علیکم. دا د جاغور مریضې په برابر ځخ په درته شریک کوي چې ما یو زی دی کنه، نو ډاکټر صاحب وویل چې مثلا دا اکثره خو زنان کې پیدا کیږي. نو دا مثلا که درته وایم تقریبا د دوه کال و چې دا مریضې کې پیدا شول، په هغه شپه کې متاسفانه چې زه مثلا په کندهار کې هم بیا مشکره چې مون خواته واړوي، هغه ډاکټر یې کیسه دوا راکړه، ول دا په کچیر دی غټیږي مثلا چې غټیږي او دا سره غټیږي، اما شیم غټیږي کنه چې واده کوي ورپورته غټیږي، او کنه یو کیسه ته دوا راکړي مثلا دا نه عملیات غواړي نه شغل نه بد غواړي، خو موږ ته ډیر ضرورت د عملیات خو شه عملیات به وکړي د لیزر عملیات. ما یو دا د لیزر په داستونه پرسه دي کنه،
که استونه پرسه دي
نو هو دا جاغور مریضی چې دی یادی هغه دا کومه ټیسټونه چې تاسو په مصرف پاتې کنه، نو بیا یو کیسه ته دوا ورکول دا اوس مې کم پرسیږي مثلا چې واخی واخی چې درس وایي مثلا یا خمخه به کوی مشمه سره جنجال چې جالي، نو دا ځای پرسیږي هغه به وبدږي شي.
تاسو په لیکه کې پاتې سئ، زه به ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړم که ممکن څه پوښتنې ولري له تاسو نه، ځکه دغه مسله لږ زره فکر کوم تشریح ته اړتیا لري. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو له اڅکزی صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ ماشومې وایي ستونه پړسېږي دوه کلان ده.
اڅکزی صاحب زما سلامونه قبول کړه. مننه جوړ وسیخ. اڅکزی صاحب دا چې تاسو وایئ دوه کلنۍ کې دغه یو مشکل ورته پیدا شوی و، بیا تللی وی نو سپیلن تاسو ته کلم ده او دا چې ستونه پړسیږي د دې په څنګ کې نور د وجود ګرموالی، خولا، د زړه ټکان او زیاته ګرمي کېدل، غوسه، د شته شخو بوس د په نسبت نه موجوده څومره وخت ولاده.
ولکه ته وایم چې ډاکټر صاحب دا یو ستونزه لري چې مثلا ماشوم چې بده دا اوس یې د کابل یخ دی یخ دی او تاسو مامیر بیا په غمال منځ کې دا ګرځ مثلا په دوه دوه درو درو کمپلې کې بده دی په یو کمپلې کې دی هغه یو کمپلې د ځانو غوړځوي د شپې په ډاکټر هم په وار وایم پټ کړی دی چې لکه ما وایز ما ګرمي کیږي او اوس نور کله ته وایم چې دا تو کار دی
زروخه به ټکان نه کوي
چې زروخه زړه ټکان نه کوي یا چې مثلا یو څه وګړي په داسې کې باندې کې یا ولاس یا یو ځای دی هغه خولې پرې لاسر خولې مزيات دی نو کوم شي نه کوي
خلام ډیر کی وجود هم ګرمي د ګرمي تحمل هم نه لري بس اوسو خلام د اوس پیرند لپاره اوسو خلام ده
اته کاران
اوس برابر وکړه پر دې اته کلن اوس اته کلن ترسیږي
کور مو ودان ډیر مننه اوریدونکو چې اړیکه نیسي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري بل اوریدونکو بر وخت رادیو غږ مچټ کی خبري وکي.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام مهرباني زرملوال صاحب.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته وړاندې کوم. د ماده ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې دا جاغور یا په موږ په جای کې خو غلط نه سم د غومبره هم ورته وایي دې مرسته. نو د ما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده چې دا مرض مطلب د هر موسم کې یي که مثلا د ګرمۍ یا یخ پورې تړاو لري یو خبره ده دا او لدينا علاوه بعض دغه مرغیړي ورته وایي مثلا د چا په دغه مټو کې د چا مثلا په دغه زنګنونه د لاندې دلته د شغوتي هغه هم دغه شی دی او څنګه په دې باره کې کوم څه یو لند معلومات راکې یو نوې مننه له وخت راکوونه.
سلامات اوسې کور ودان. یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځي ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
زما پوښتنه دا ده چې آیا د عمل یعنی جاغور عملیات کولی څنګه دي چې عملیات شي یا نه؟
سلامات اوسې اوریدونکو چې اړیکې مو ونیولې یو شیبه صبر وکړئ چې ډاکټر صاحب دغه پوښتنې ځواب کړي بیا به تاسو بیرته اړیکې ونیسئ. ډاکټر صاحب راځئ چې د وردګ صاحب د پوښتنې پیل کو. د ویل چې یو دوست چې شپږویشت کال عمر لري ستونی پړسوب لري نفس تنګي هم ورته پیدا شوې. تاسو حتما پوښتنه اوریدلې څه وایي وردګ صاحب؟
طبابت کې یو بل د هر مرض عنوان لاندې یو بل عنوان هم ده چې تشخیصي تفریقي، یعنی ټول هغه مرزونه چې د یو بل سره مشابه لوحه یا کلینیکي اراضو علایم لري هغه باید یو بل سره تفکیک شي. د دې امراضو تفکیک په معناتو باندې کیږي. مثلا دا چې د دوست شپږ کلن د ستونې التهاب لري نفس تنګي هم لري. نو په جاغور کې لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه چې چیرته یو څوک جاغور لري د جاغور کلینیک داسې ده چې دغه د ستونې د پړسو په څنګ کې به مریض تبه خلا هم پیدا کیږي، مریض تبه د زټکان هم پیدا کیږي، مریض تبه وساسبانیت هم پیدا کیږي، مریض به د ګرمۍ په مقابل کې هیڅ تحمل نه لري. په زنانه و کې به د میاشتنۍ مریضي غیر منظمه کیږي، حتی بعض حالاتو کې توقف کوي. نو دا د کوم امتیاز تبه ډیر زیات دی، وزن به د لاس اور کوي. کچیرته د دې پړسوب او د نفستنګي پرسان کې دا څه هم موجود وي نو دا بیا زیات احتمال لري چې دا جاغور تکلیف ولري. نو باید ورته معاینات وشي چې د دې اساسي معنی ټیپ کې دی، یعنی تایرایډ فنکشن ټیسټ، په هغه کې باید د دې کلینیک په څنګ کې هغه ټی 3 ټی 4 او ټی 6 معلوم شي. کچیرته دا ناروغي وي او دغه کلینیک وي نو مرض تشخیص واضح کیږي او دغه هغه تداوی ختیسر هم معلومیږي. خو کچیرته دا چې نوی نور کچته بیا د تروخه تنفسي په مجرا کې مشکل وي، کله چې د تروخه تنفسي مجرا تضيق یا تنګوالي رامنځته او یا دا چې مثلا پسونه کې د کومبل افات د وجنه د تروخه تنفسي په مجرا باندې فشار واري سي نو آلته دغه تبادله د غازاتو په صورت نه نسی. هم په دې صورت کې مریض نه پسنګ پیدا کیږي، مریض ته ستړیا هم پیدا کیږي او نور ټول هغه امره چې هغه د تروخه تنفسي د مری وي د غټور سره باید یو بل سره تفکیک وشي. نو زما ورته توصیه دا ده چې د دې دوه اراضو په څنګه چې دا کوم اراض ځای لري دا د جاغور ناروغي ته نه پاتې کیږي. دا ممکن کومه بل ناروغي خصوصا د تروخه تنفسي کوم بل ناروغي وي، دا د جاغور ناروغي نه ده. ځکه د جاغور په ناروغي کې دا کوم شان ته اشاره وکوله دا د دې مریض په نسبت باندې موجود نه دي.
او ډاکټر صاحب دغه ټی اف ټی معاینات چې تاسو ورته اشاره وکړه ممکن اړتیا وي چې څو کې وو کې دا څه ډول معاینات دي پرمختللي دي او کنه د افغانستان په ولایتونو کې هم کېدای شي دغه معاینات وسی؟
لودین صاحب دا خوشبختانه اوس د افغانستان په هر ځای کې کیږي. دا په خپل کې چې دا تایرایډ معنی ده، اف معنی فنکشن ده، ټی معنی ټیسټ، یعنی د تایرایډ د غدې وظیفوي ټیسټ دا په وینه کې کیږي. د دې معنی نتیجه چې کومه ده هغه معلومیږي. هغه نتیجه چې دا بیا هغه درې نوه هارمونونه دي چې ټی 3 ده، ټی 4 ده او ټی 6 ده. د دې هارمونو تغیرات بیا په دې باندې دلالت کوي چې دا د غدې د فعالیت زیاتوالی کوي که کموالی کوي. خوشحال پیدا وي چې دغه کلینیکي اراضو ولایم هم ورسره موجود وي. خوشبختانه د افغانستان په هر ځای کې اوس دغه معاینات کیږي.
قادر پښتون سه پښتنه درلوده وای جاغور یا دغه د تایرایډ غده په کوم عمر کې ډیره زیانګال کیږي، یعنی لستونز سره مخامخیږي او بل د وینې غوړ یا د زیګر غوړ وای تاثیر کوي پې کنه؟
پښتون صاحب ته هم خپل سلامونه نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. د جاغور ناروغي اکثرا دغه د شل کلنی او د څلوېښت کلنی په منځ کې په دغه عمر کې معمولا رامنځته کیږي او په ښځو کې نسبت د جنس په لحاظ باندې په ښځو کې نسبت ونرانو ته دغه ناروغي زیاته رامنځته کیږي او د وینې غوړ یا کمخونی دې سره کوم کار نه لري. خو برعکس که چیرته څوک جاغور ته لاړ شي جاغور بیا د کمخونی سبب کېدلی شي او هغه جنجالونه یا اختلاطات یا هغه مشکلات چې په خپله د جاغور ناروغي د وژن رامنځته کیږي اول دا چې د اډوکو دغه د اډوکو ضعیفوالی ورکوي ځکه په دې صورت کې په دې ناروغي کې په وینه کې د کلسیم لیوه ډیره پورته ځي خو په اډوکو باندې د کلسیم نسبېدل خرابیږي په اډوکو کې کلسیم کمیږي نو د اډوکو ضعیفوالی ورکوي او همدارنګه په نرانو کې دغه د جنسي قوې د ضعیفوالي سبب کیږي د زړه د عدم کفایت سبب کیږي د زړه د حرکاتو د غیر منظموالي سبب کیږي او همدارنګه دغه ناروغي په خځو کې هم د اقامت سبب کیږي ځکه د غوی په نسبت باندې د میاشتنی مریضي د توقف یا د غیر منظموالي سبب کیږي او دوه حالتونه نور چې غته تایرایډ سټورم وایي یعنی بعض حالاتو کې چې په داخل د غده کې چې په هات شکل باندې هغه هورمونونه چې په داخل د غده کې موجود دي په ذخیروي شکل باندې هغه په زیات اندازه سره دوران ته ریلیسي یا مثلا یونې ته لاره پیدا کړي د لیول فوق العاده په کم وخت کې پورته شي د تایرایډ سټورم وایي دغه ورکوي ځینې نور مشکلاتي چې په خپل داد یم دغه غدي اختلاطات یا مشکلاتي چې په ناروغانو کې رامنځته کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب اڅکزي صاحب پوښتنه درلوده د خپل زوی په اړه چې په خوا دوه کلن ورته ستونزه پیدا و شو خوا ته کلن دی څه وایي اڅکزي صاحب ته؟
اڅکزي صاحب د ما دا توصیه ده دا چې د دې د غزوی د دوه کلنۍ نه وروسته دا اوس یو مشکل ده بیا ورته ډاکټر صاحبانو بویل د کوټې ته بویل ده چې دا د جاغور ناروغي ده. دا لودین صاحب ټول امراض په تبابت کې کلینیک جمع معایناتو پر اساس باندې نهایي تشخیص ته ډاکټر رسیږي. دا چې کچېته د دوه په زوی په نسبت باندې هم لکه د چې ویلې چې زیات په کمپله باندې ځان نه پټوي په دې معنی چې د حرارت مقابل کې تحمل نه لري او همدارنګه دا مریضان اکثره د سي زیات غوسه کیږي او خلا کوي زړه ټکان کوي که دا شیان سره موجود وي نو بیا هم اغمانات چې ورته وسی د معایناتو په څنګه دغه څه موجود وي نو واضح خبره ده چې همدغه د جاغور ناروغي ده. د جاغور ناروغي په هر سن او سال کې رامنځته کېدلی شي په ماشومانو کې هم راتللی شي په کوهنسالانو کې هم رامنځته کېدلی شي خو زیات پیسدی په لحاظ باندې د شل کلنی او د څلوېښت کلنی عمر په منځ کې رامنځته کیږي نو دغه بیا د دې تداویان چې دي مختلفې تداویان دي نو هغه تداوی مثلا که چیرته یو زنانه په نسبت باندې دغه ناروغي ولري او حمل ولري فرق وي په ماشومانو کې په لویانو کې د هماغه علت چې کوم علت د وژن رامنځته شوي دي د هماغه علت پر اساس باندې باید دغه مرض تداوی شي او تداوی معمولا د اتلسو میاشتو نه نیولې تر څلورلسو میاشتو پورې دغه مرض تداوی لري یعنې د یو نیم کال نه تر دوه کلو پورې کورس تداوی ده. نو بیا چیرته دغه مریضان کورس تداوی تکمیل کړي د ټولو نه مهمه خبره دا ده که چیرته دغه مریضان بیا دوا په قطعي ډول سره قطع کړي یا پرېږدي نو 50% مریضان په راتلونکي دوه کلو کې بیا بیرته په دې ناروغي باندې اخته کیږي. نو بیا دې مریضانو ته د تداوی د کورس تکمیل نه وروسته باید په لوړ ډوز باندې ټول هغه دواګانې چې د دې مرض په تداوی کې کارول کیږي هغه په ډیر لوړ ډوز سره دوامدار واخلي تر څو چې بیرته د دې مرض هغه دوباره مصابیت یا ریکرنسي له منځه لاړ شي.
بله کور ودان زرملوال سي پښتنه درلوده وای یو شمیر مرغړی پیدا کیږي کله ناکله د انسان په لاس او پښو کې کله کله غاړو کې او ټندغمبوري یادونه هم وکړله. آیا وای دا هم د تایرای ته ورته ستونزې بللی شو یا د تایراید یو بڼه ده که نه وضاحت صرف غوښت؟
نه زرما لودین صاحب باید زرملوال صاحب ته دومره وویل سي چې جاغور جدا ناروغي ده او دغه ټندغمبوري چې مثلا کله چرک ورته وایي اصلا کتابي نوم دي د مامس ده دا یو وایرسي آفته دا د یو وایرس د وجې نه رامنځته کیږي چې هغه هم په دغه غاړه په قسمت کې معمولا د قسمت د وایرس د مامس د وایرس پر اساس باندې مصاب کیږي ام دغه مامس کله چرک ټنغمبري دا یو نوم ده جدا مرض ده او جاغور چې دا هغه جدا مرض ده. خو یو شي ته باید توجه وکړو چې دغه د مامس یا دغه د کله چرک یا د ټنغمبري وایرس کې
کېدل سي چې بعض حالاتو کې په خپل د تایرایډ غده هم مصاب کی د دې د التهاب سبب سي او د جاغور سبب هم په غیر مستقیم ډول سره کېدل شي. او بل دا کوم مرغړی چې د انسان په بدن کې رامېسته کیږي دا کېدل سي چې د نور مختلف امراض خصوصا د سرطاني امراض د وجنه د بدن په مختلفو برخو کې د مرغړی رامېسته کیږي هغه به بیخي جدا مسله ده.
بله کور ودان او یو اوریدونکو پوښتنه کړې وای دغه د جاغور عملیات څنګه پروسه ده؟ کچیرته جاغور ستونزه ولري مشکل ولري آیا عملیات هم یو د حل لاره ده او کنه هم دغه دوامدار تداوی چې تاسو ورته اشاره وکړه اتلس میاسي کې تلر ویس میاسي دا تداوی بکی؟
لودین صاحب درې کټګوري خلک چې په جاغور باندې مصاب شي دغه اساسي تداوی چې د عملیات جاغور ده. اول هغه اشخاص چې هغه د جاغور باندې مصاب وي او د جاغور مصابیت د سرطاني شکل ولري نو په دې وخت کې مخکې دی نه چې خدای نه خواسته متاستاز ورکی یا د قسمه د سرطاني شکل د بدن بلې خوا ته ریښې وغځوي دا باید د تایرایډ غده باید د جراحي عملیات په ذریعه سره وبېستل شي. دوهم هغه خواندې میندې چې هغه حمل ولري د حمل په جریان کې دغه مشکل ورته ډیر زیات شي نو اکثره کومې دواګانې چې د دې مرض د تداوي په خاطر باندې په طبابت کې کارول کیږي هغه په ماشوم باندې ظاهري تاثیرات لري، دغه تراتوجینیک تاثیرات لري، د ماشوم په نسبت باندې بیا نومالیانې مختلف مشکلات ورته ولادي مشکلات د ماشوم په نسبت باندې رامنځته کوي. نو بیا هم د دې هغه خطر تداوي چې د حمل په جریان کې هم عملیاته چې دا غوډه باید عملیات شي. دریم کچیرته د دې غوډې یو 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 شکل د چې غته ملټي نډولر ګایټر وای یعنی دا جاغور غودي دومره غټی شي چې په خپل د غټوله غاړه ونیسي نو بیا په دې صورت کې خصوصا د زنانو په نسبت باندې د کزماتیکس پر اساس باندې چې دا غدي دوی ظاهري خلا خرابونه کی د ظاهري خلا د بیرته اعاده په خاطر باندې هم باید د غدود باید وېسل شي. نو په دغه درې حالاتو کې د دې مریضانو په نسبت باندې دوی اغه اساسي تداوی جرایي ده. په نور ټول حالاتو کې مختلف دواګانې په تبابت کې دي بیا د هغه دواګانو زری سره دغه جاغور ناروغي تداوی کیږي. هغه جنجالونه یا هغه اختلافات چې جاغور ناروغي ورکوي او دغه اختلافات د واجنه کېدل سي چې دغه مریض خپل ژوند هم د لاس ورکی. اول د اډوکو ورسوالې دا هغه باندې دومره مهمه خبره ده خو مهم شای چې دا دغه جاغور ناروغي یا د جاغور د غدې د فعالیت زیاتوالی د زړه په حرکتو باندې تاثیر کوي. د زړه د حرکتو د زیاتوالی سبب کیږي، د زړه د حمله سبب کیږي او همدارنګه د زړه د عدم کفایت سبب کیږي. دغه ټول د جاغور اختلافاتی له همدغه وجه نه کچیر د سوق په جاغور باندې اختوی او په د خپل جاغور تداوی په تخصصي ډول سره ونه کی د مرض تشخیصونه کی او تداوی ونه کی کورس تداوی تکمیل نه کی نو کو غوړو کو نه غوړو دغه اختلافات سره مواجه کیږي. د غشخص کله چې د اختلافات سره مخسو نو اکثر امراض په تبابت کې چې کل یو شخص خپل ژوند د لاس ور کوي د مغه مرض د اختلافات د وجه نه خپل ژوند د لاس ور کوي. نو د جاغور هغه عمده اختلافات د زړه ادمي کفایه د زړه د حرکت تو غیر منظم والی او بل اخره د زړه حمله لمدی وجه نه کېدل سي چې خپل همدغه اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکي. او بل شکل د جاغور د ناروغي چې کچیر د تداوی نشي مختلاړ شي تایرایډ سٹارم ده یا تایرایډ کرایسیس ده چې هغه هم شرونه ته ډیر څه د پوري اشخاص خپل ژوند له لاسه ورکوي د همدغه مرض دی وجه نه. نو په همدې اساس باندې کچیر ته څوک دغه مشکل ولري باید دغه تداوی کی او هغه کورس تداوی هم تکمیل کړي چې د یو نیم کال تر دوو کلو پورې ده. او که چیرته بعضی حالاتو کې خدای مخړه دلته په سرطاني شکل باندې مشکوک دي مغه دی وجنه د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی رامنځته شوی وي هغه باید موخې سره تشخیص شي مخیل دینه چې متاستاز ورکی باید عملیات شي او حامله کې دي لکه دا نور په ډټور باندې وایي دغه ټول باید په نظر کې ونیسي. او بل دا مهمه خبره ده که چیرته یو څوک وغواړي چې دې مرض باندې مصاب یا ختنې شي څه باید وکړو؟ اول اغه عمده علتونه چې د مرض سبب کیږي اغه علتونه باید موږ وپیژنو او د اغه علتو د پیژندلو نو وروسته کول وسو چې یو څه سره تدابیر ونیسو په دې ناروغي باندې اخته نشو. اول بعضی دواګانې دي چې دغه دواګانو د وجنه په خپل د غدی د فعالیت زیاتوالی رامنځته کیږي اغه دواګانو خو سرانه استفاده باید ونشي. او که چیرته دغه دواګانو نو څوک استفاده کوي هر درې میاشتې نه تر شپږ میاشتې بعد یو ځل باید د همدغه غدی دغه وظیفوي ټیسټ باید د دوی په نسبت باندې اجرا شي. دوهم کچیرته مثلا یو خوري او مور حمل ولري دي حمل پجریان کې امغ ایچ سی جی هورمون لیول پورته جي نو په دغه ولو څلورو میاشتو کې ټول هغه خويندې چې دغه په نيز باندې دغه د حمل په اولو څلورو میاشتو کې ډیر زیات شدید دلبدي او استفراغات پیدا کیږي نو دغه خويندې باید حتمان یو ځل د همدغه غدي وظیفوي ټیسټ اجرا کړي ځکه چې حاملګي هم د دې غدي د فعالیت زیاتوالي یو بل علاته او همدارنګ کچیرته یو څوک دغه د مری یا د ستوني په مختلفو وایرسي افاتو باندې اختوي نو هغه افات باید په مخې سره تشخیص او تداوی شي کنه داسې نه چې دغه وایرس یا دغه بکتریا د همدغه غدي د فعالیت زیاتوالي سبب شي او یا د پړسوب سبب شي هغه هم یو بل نو شکل ده چې کېدلی شي او بل آیودین دغه مالګې په زیات اندازه سره اخیستل یا د آیودین کموالی دغه دواړه کولای شي چې په خپل د دې غدي د فعالیت زیاتوالي شي په هغه کې باید بیلانس تامین شي روزانه زموږ ستاسو بدن تر یو نیم سال مایکروګرام آیودین ته ضرورت لري که چیرې د آیودین مقدار زیات شي نو د دې غدي پر اساس باندې دغه آیودین په زیات اندازه سره غدي ته جذبيږي او د غدي د تخریب سبب کیږي نو په نتیجه کې هغه هورمونونه چې په داخله د غدې کې دي هغه غدي نه بهر وځي په وینه کې لیول پورته شي بیا هم د جاغور سبب کېدل شي نو په اساس باندې دغه علتونه چې چیرته موږ وو پیژنو په موقع باندې اقدام وکړو نو کېدل شي چې موږ تاسو د دې ناروغانو څخه د دې ناروغ څخه ځان وساتو
ډیره ډیره مننه سلامات اوسې کور مو ودان ډاکټر صاحب فضل احمد زای له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مول موږ سره برخه واخیسته او ریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو په خپل نظرونو او پښتنو لا خایسته کړه تر بیا مو پلوې او بخون کې خدای سپارم.